Da war ich weg.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم پایل به په خبرونو باندې وکړو د کډوالۍ نړیوالې مؤسسې آی او ایم ویلي دي چې په جون میاشت کې 2,10,000 افغانان له ایرانه راوتلي دي د دې ادارې په خبره چې ګڼ دغه افغانان په زور له دغه هیواد ایستل شوي دي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې مؤسسې په خبره د ایران چارواکو د جولای تر شپږمې په ایران کې میشتو بیا اسناد افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی چې له دغه هیواد ووځي خود راپورونه له مخې هر ورځ لسګو نظر افغانان له دغه هیواد تر دې نیټې د مخه هم ایستل کیږي د راپور له مخې په تیرو لسو ورځو کې لږ تر لږه 10,000 کسان د ورځې له ایران څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي ملګرو ملتونو مخکې خبرداری ورکړی چې له ایرانه په دې لوړې اندازې د افغانانو راستنول به په افغانستان کې به ثبات وضعیت لپسې کړکېچان کړي په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او اته نورې ټپیان کړي دي د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي د غمرګ ژوبله په کابل پروان لوګر میدان وردک خوست پکتیا پکتیکا لغمان زابل او ننګرهار کې رامنځته شوې د وزارت تیر ماښام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي سیلابونو یو او یا کورونه بشپړو یو سلو دوه شپته سرتری تخریب کړی او د غرازی زرګونه جریبه کرنی زازمکه حاصلات او بڼو باغونه له منځه وړي دی ویلی د زیانونو د شمیره لمړنۍ دی او ورسته ممکن بدل شي نن دوشنبه سهارم پکتیا خوست ننګرهار کونړ او نورستان کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې و پاکستان کې هم د ورستیو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 15 کسانو ته پورته شوی په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون ویلي د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پښتونخوا ایالت کې اوښتی دغه ایالت کې سیلابونو 1 تنه مړه کړي چې 12 ماشومان دي یوازې 4 کسان په سوات کې تېره جمعه هغه مهال مړه شول چې د سیلاب اوبو په یو وړه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته یې څوک ورونه رسېدل د دغه پیښې یو ویډیو هم په خواله رسنیو لاس پلاس کیږي چې ګڼ خبرګونونه یې پارول دي په سند پنجاب او بلوچستان ایالتو کې هم له تېرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی په ملګرو ملتو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی او د دغې ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته امیر سعید ایروانی له سی بي ایس خبري شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅکله د یورانیمو پخول ونه دروي او په خبرې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسیږي د ویلي اوسمهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایرانۍ ورځپاڼې د رافایل ګروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پر رافایل ګروسی د دې لپاره نیوکه وکړه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپه خوله و عراقچی د رافایل ګروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی او امریکایي چارواکو د هغه وسلوال بریدګر جسد پیدا کړی چې د اتفاعیې پر کارکوونکو یې ډزې کړې وې پیښه د امریکا په وخت پرون ماسپښین مهال واشنگتن ایالت سره نږدې پر پوله د ایداهو ایالت د کوتنی ښار په یوه غرني سیمه کې رامنځته شوې ګمان دا دی چې برید کوونکي لومړی ځنګله ته اور اچولی او کله چې د اوروژنې کارکوونکي هلته ورسېدلي پر هغو یې ډزې کړي دغو ډزو کې چې د راپورونو له مخې له پولیسو سره تبادله یې 2 دوام وکړ د اتفاعیې 2 کارکوونکي وژل شوي دي د بریدګر جسد د کوتنی ښار په کینفیلډ غر کې له یوې وسلې سره یو ځای موندل شوی د کوتنی ښار د پولیسو مشر رابرټ نوریس خبریالانو ته ویلي د لومړنیو راپورونو له مخې موږ باور لرو چې پیښه کې یوازې یو بریدګر لاس درلود د برید لامل او انګیزه لا نه ده معلومه
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته پری هیلچ ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست شرح لاست ای ول سم چور گئی وای ول سم واسطه تاسو نن یو نوی موضوع شروع کو په دا سفر کې کوم موجه تاسو به شمزي حیوانات او د هوی سیستمونه یو د بسر پتل کو او د دې کم ځانګړتیا چې دی هغه به پیژنو لکه څنګه چې ویل کېږي دغه هغه علم چې له حیوانات څخه باز کوي د زولوژي په نامه سره یادیږي، چې خپله زولوژي له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوې ده چې زو په معنا د حیواناتو او لوژي په معنا د پوهې یا بیان څخه ده. چې دغه علم چې دی موږ ته د ژوندي موجوداتو علم راښيي، د دوی په باره کې معلومات راکوي، د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او د دوی اهمیت په چاپېریال کې موږ ته راپېژني. او حیوانات چې دي هغه کوم شب به شمزي لرونکي حیوانات چې دي چې هغه په اته فایلمونو باندې ویشل شوی دي، چې د اسفنجونو فایلم، سنتریتا فایلم، پلنو چینجانو فایلم، د ګرد چینجانو فایلم، همدارنګه کړي لرونکي چینجانو فایلم، پاستا بدونو فایلم، د اغزي پوټکو فایلم او د بند لرونکو پښو یا هم مفصله حیواناتو فایلم دي. زه دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټول په تفصیلي ډول سره پیژنو او د دې ځانګړتیاوې باندې هم ځان پوه کړو. زموږ اساسي درس به د څلور اتیایمې صفې څخه تر نیمې صفې پورې دوام وکړي. رازو د پاستا بدنو یا مولاسکا فایلم پیژنو. دغه فایلم چې دی موږ وايي په دې کې ځینی چې دی ډیر ساده جوړش لري، مګر ځینی ډیر پیچلي جوړشتونه لري، چې د اوغو د جملې څخه د اکټوپس په نامه یو ډول د اوبو سمندري حیوان دی چې 300 متر پورې دی د دې اوږدوالي رسیږي. او دغه حیوانات چې دی ځینی په اوبو کې ژوند کوي او ځینی په چاپېریال کې هم، مطلب په وچه کې هم ژوند کولای شي، او مختلف ډولونه لري په دې کې. رازو د دې ټول ډولونه چې دی هغه په وایو او ځانګړتیاو باندې هم ځان پوه کوو. ځینی چې دی په خوږو اوبو کې، لکه جورو چې دی، جوړ چې دی هغه په خوږو اوبو کې هم ژوند کوي، چې د اقتصادي پلوه دوی مثال په طبابت کې ورڅخه ډیر استفاده کیږي. او ورپسې رازو د پاستا بدنو ځانګړتیاوې وایو. پاستا بدن چې دی هغه د لاتیني کلمې مولسس څخه اخیستل شوی دی، چې د پاستا بدن معنی ورکوي. او دا نباتات لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي، د دوی وجود چې دی نرم او پوستي، او دوی خپل په وجود کې درې برخې لري چې هغه عبارت دي د سر، پښو او ګیډې څخه. او دوی چې دی دوه اړخیزه تنازل لري، یعنی دغه د دوی ټول دواړه خواوې چې دی یو د بل سره مخ، مطلب مرسته کوي او دواړه فعالیت سرته رسي. او دوی چې دی دغه دواړه خیزه برخې چې دی د یو نازکې غشا په واسطه، غشا لري چې د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی، او دا نازکه غشا چې د منتل په نامه سره یادیږي. او دوی خپل چې دی د خوراک کولو لپاره یا هم د شکار کولو لپاره په خوله کې اریته ورته جوړش لري چې د ریډیولا په نامه سره یادیږي، چې په دغه برخه کې ژبه او غاښونه وجود لري، او د دغه سره د دوی خپل تغذیه کوي. او همدارنګه د دوی هضمي، عصبي او تنفسي تکثري جهازونه هم په دغه برخو کې چې لري وجود لري. او دې کوم اطراح چې ده هغه د مثال کوم عصبي سیستمون دی ټول چې دی ومنتل تخلاص دي، او دغه رقم دی اطراح هم د منتل د لاس کې، او د وینې دوران چې دی هغه خلاص دي. د دې ځنې کوم ژوندۍ موجودات چې دی هغه پښې، مثال پښې چې دی په سر کې دي، او غوی به یواز د حیوانات چې دی تړلې دوران لري، نور چې دی ټول د وینې خلاص دوران لري. همدارنګه دغه کوم چې په سمندرونو کې شغل ژوند کوي، هغه د برانشونو په واسطه او کوم چې د وچه کې ژوند کوي، د بدن په سطحه په واسطه دوی چې کوي خپل تنفس کوي. او د دغو حیواناتو پښتورګي چې دي ځینې یو دوه عدد پښتورګي هم لري. همدارنګه دوی د عصبي غوټې چې دي او دغه کم حسي او حرکي غړي چې دي، دا ټول په بدن کې وجود لري، مطلب دغه غوټې چې دي څلور غوټې لري، او په د بدن په مختلفو برخو کې دغه غوټې وجود لري. او همدارنګه د شولو، بویولو، لمسې، لیدلو، توازن، دا ټول حسي غړي هم پکې کې وجود لري، چې هغه په واسطه دوی کولای شي چې شو کې مثال یو شی لمس کولای شي، دغه بوی وکولای شي، یعنی دا ټول غړي هم په دې کې وجود لري. او د بدن خالیګای چې د هغه د سیلم په نامه، سره دیږي، چې د بدن له هغه خالیګا څخه عبارت دي، چې د بدن نور غړي په کې شي کې واقع دي، وجود لري. چې رازو د دوی ډولونه چې دی دوغه څخه یو ډول چې صدف دی، د هغه کم بهرنۍ جوړښت دی، هغه سکلیټ دوی چې دی د صدف په واسطه پوښل شوی دی، دغه کم حیوانات چې دی، چې دغه صدف چې دی خپل سکلیټ بهر نی برخه ده، چې دغه حیوانات د خارجي صدمات څخه ساتي. رازو حلزون چې دی، حلزون پیژنو، حلزون یو د دغو حیوانات څخه دی او پاتې دی نیوی اکټوپس. اکټوپس هغه حیوان دی کله چې دوی ته مثال دغه لمس کړل سي دوی یو ډول توره ماده خپل ځان سره کوي تر څو خپل کوم ښکار چې پرده کیږي هغه څخه ځان وساتي. ورپسې راځو حلزون چې دی. حلزون هم د پاسته بدن له ډلې څخه دی او د دوی پښې چې دي هغه د نس په برخه کې دي او دوی په سر کې دوی د سر په برخه کې دوه ښکرونه راته وجود لري چې دوه ښکرونه چې دي دوه جوړې ښکرونه لري چې د دوه ښکرو په سر کې سترګې وجود لري او د پاتې دوه کوچنیو نور ښکرونو په واسطه دوی چې کولای شي هیڅ کول شي یعنی هیڅ غړي په هغه ځای کې قرار لري او دوی چې دي د دوی پر د شاوخوا هم صدف د خپل په یو صدف جوړښت لري چې کله خارجي صدمات پر واردېږي یا د باندې خاص خیا دغه پر راځي دوی د هغه څخه ځان دغه کوي ژغوري او دوی چې دی اریته ورته ژبه لري چې نباتات په هغه باندې پرې کوي او خپل تغذیه پ کوي چې د حزون ډېرې نیوي چې دی هغه لک د غواګې یا سلک او بل چې دی د سلک په نامه سره دیږي چې دا د حزو د ډولونو څخه دی چې ځینې په اوبو کې ژوند کوي او ځینې هم په وچه کې ژوند کوي. ورپسې راځو دوه پلی یا هم صدف چې ډېرې موږ په امیانه ژبه ورته وایو هغه وایو دوه پلی یا بایولف چې دی دا موږ وایو د یو کلک پوښ په واسطه پوښل سوی دی او دوی چې دي سر نه لري نو ځکه د بې سره په نامه سره د بې سرانو په نامه سره هم یادېږي او دوی دوه پلی دي. راځو د صدف جوړېدل وایو. صدف چې دی خپل عمومي درې برخې لري د درو برخو څخه جوړ سوی دی چې د صدف پاسنی مخ چې دی هغه نازک رنگین پوش پواسته پوشل سوی دی او منځنۍ برخه کې چې ده دا منشور په ډول دی او دغه برخه چې ده د کلسیم کاربوجین څخه جوړه شوې ده او همدارنګه داخلي برخه چې ده هغه د منځنۍ برخه مثال منځ کې وجود لري چې نازک دی او پان ته ورته جوړش لري او دوی چې دی د کنکولین په نوم عضوي جسم لري خپل په ځان کې او دوی چې د خلطه ورته جوړش دي چې د مثال دغه کم صدف چې کم ځای تخریب سي هغه د دغو په واسطه چې کېږي بیرته د سره میمیږي او همدارنګ کچیر د خارج څخه د داخل اضافي مواد ورسي دوی د دوی عضوي مواد چې د هغه پر شاوخوا راچاپېر کیږي د هغه څخه مرغلي جوړیږي او په مختلفو نړۍ کې د دوی څخه د مختلفو شاوو د جوړولو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو د پاسته بدن او اهمیت وای. پاسته بدن چې دی هغه د ډیرو شاوو د لحاظ دوی اهمیت لري په چاپېریال کې په ځینو ختیځ آسیایي امریکا افریقا هیوادونو کې د دوی د غوښ څخه استفاده کیږي یعنی د ډیرو عالی غوښت څخه استفاده کیږي په اسانۍ سره نه رسیږي چاته او همدارنګه د دې ځینی نور چې دی ایډین د ایډین د لور له عمله ډیر ارزښت لري همدارنګه دوه پلی چې د چې ملغره له جوړې دغه ملغلري چې دی وسخه په دغه کې د زینتي شانو په جوړولو کې او د قیمتو د نو په ډول څخه ورسخه په نړۍ کې استفاده کیږي. همدارنګه د حزون ځینی چې دی هغه زیان رسون کې دی یعنی ژوندۍ موجودات دغه کې زیان رسي لکه حزون چې موږ ویل هغه د نباتاتو د لمنځورولو کې دغه دی یعنی دوی چې دي نباتات لمنځوري او هغوی د کم چاپېریال اقتصادي پلوه زیانمن کېدلی شي. ورپسې راځو کړي بند لرونکي چنجان فایلم وایو. کړي یا بند لرونکي چنجان چې دی د انلیډا په نامه سره هم یادېږي چې انلید چې دی د لاتیني کلمه ده چې د کوچني کړي په معنا سره دی یعنی د دې څخه معلومی شي دغه کم ژوندي موجودات چې دي د دوی بدن د کړي څخه جوړ شوی دی او په دې فایلم کې چې دی زیاتر چې دي سمندرونه او ځینې چې دي په خوږو اوبو یا نمجنو ځایونو کې ژوند کوي او ځینې چې دي په آزاد ډول سره هم او ځینې نور یې په عالي حیوانات کې د پرازیت په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. زور پسې د کړي بند لرونکي چنجانو فایلم وروسته د دې ځانګړتیاوې پیژنو چې دوی خپل په جوړښت کې څه ځانګړتیاوې لري. دوی هم چې دي دوه اړخیزه تناظر لري او پرته د ژورو څخه ژور چې د دوی د یو ډلې څخه دی پرته له هغو څخه نور ټول چې دي د کیتین په نامه تارونو څخه جوړ شوي دي او همدارنګه دوی چې دي بدن یې نمجن دي ځکه چې د دوی کوم شاوخوا چې دي د نازک کیوټیکل په واسطه پوښل شوی او کیوټیکل موږ ویلي وو چې د مثال اوبه جذبي او همدارنګه د ژوندۍ موجوداتو او چدو څخه مخنیوي کوي. نو ځکه د دې جوړښت هم چې دی د دغه عمله نمجن دي او د دې هاضمي کانال چې دی هغه چپ ته ورته دی چې مثال د دې د کم د بدن اوږ جوړښت کې وجود لري. او د دې د وینې دوران چې دی تړلی دوران دی، یعنی د دې په داخل کې د وینې دوران چې کوي صورت نیسي. همدارنګه یعنی د کم د زړه څخه و شریانون په واسطه بدن دغه کم نور برخو ته چې دی وینې رسېږي او بیرته زړه ته وینې رسېدل هم دغه رقم سرته رسېږي، یعنی یو تړلی دوران خپل په منځ کې لري. او بل د دې تنفس چې دی هم ځینې چې دی د پوستکي په واسطه تنفس کوي او ځینې خپل په ځان کې د برانشونه لري دغه په واسطه تنفس سکین. او همدارنګه دی اطراحي سیستم کې دوی چې دی د نفریدا لیدل کېږي، دا نفریدا یو جوړه په واسطه دوی خپل اطراح کوي. او همدارنګه د دوی کم عمومي خالیګا چې ده هغه ویني څخه اخلي او مستقیمه بهر ته ورځوي. او په دې کې چې دی عصبي جهاز یو جوړه مغزي غوټي پکشي کې وجود لري چې هغه د نس په برخه کې دواړي وجود لري. همدارنګه حسي غړي هم لري چې د هغه څخه د سکولو لیدلو او نور کارون د پاره ورسخه استفاده کوي. دا و از موږ او ستاسو د نن ورځې موضوع. ان شاء الله چې په موضوع باندې په شډا سره سر خلاصوي اوسې موږ او تاسو ځینې مهم موضوعات نن زده کړل. راځو په راتلونکي درسو کې به د خیر سره د دې هغه پات موضوعات چې دي هغه هم تر بحث لاندې نیسو. د کډی لرونکو چې جانو ډولونه پیژنو. نن ورځ یوازې موږ د پاستا بدونی یا ملسکا فایلم او پیژندې، همدارنګه د دې ځانګړتیا مو پیژندلې چې کوم ځانګړتیا یې درلودلې. راځو د دغه فایلم او وروسته چې به دې کلاس نه اپازونو کې کوم کلاسونه دی هغه هم تر بحث لاندې نیسو. ان شاء الله چې کوم موضوعات مون وله هغه هم د ځان سره نوٹ کړی او زده کړی مو سه کوشش وکړي چې د موضوع د سر څخه خپل کوم مطالعات چې په شدت سره وکړي. کوم موضوع چې ورته خپل مطالعه د نور زیاتول د پاره کتابونه ته او نور مثال د انټرنیټ لري کولای شي چې د دوی نور معلومات هم لاسته راوړي. ترڅو د دوی هغه نراتونکي کم لوستونه چې وایو چې په دې مسر خلاص په هغه مو دستي سر خلاصيږي او د دې کم مثال داخلي سیستمونه چې دي هغه چې موږ وایو د دوی د ځنګړتیاو څخه د هغه په سیستمونو باندې هم تاسو په واضح ډول سره پوهیږي. په اخیرنی برخه کې د هر وخت په څیر موږ درې پوښتنې لرو. دا درې پوښتنې تاسو خپل ځان سره نوٹ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده د پاستا بدنو ځنګړتیاوي څه شي دي. دویمه پوښتنه ده حلزون څه ډول یو حیوان دی. موږ حلزون مو پیژندې چې د کوم حیواناتو په ډله کې راځي. همدارنګه د دوی ډولونه مو وویل چې دوی یو دوه ډولونه هم درلودل او جوړښت مو هم وویل چې څه ډول یو جوړښت درلودي. د دې جوړښت مکمل بیان کړي. او دریمه اخرنی پوښتنه د صدف په جوړښت کې څه شي شامل دي، یعنی د دې مکمل جوړښت یا هم دوه پلهي د دوه پلهي یا صدف جوړښت شکی په مکمل ډول سره بیانوي. سسي ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې کې چې ټوله جوړو غوښتل من بیا شرح خلاص د ولسم ټولګي و یو ولسم لوسته. نن ورځ لسو د بیولوژي په مضمون په ساعت کې موږ تاسو د نیورون جوړښت پیژنو. هم درنګ د نیورون ډولونه او د دې کم فعالیت چې دی هغه پیژنو چې په څه ډول سره دی فعالیت سره رسوي. الکسنه چې په تیر لوست کې عضلاتو پیژندل او کله موږ ویل چې عضلات چې دی هغه کله چې حرکت کوي د دې لومړی وظیفه چې وه هغه چې وه د حرکت په وخت کې پیغام تر عصبي سیستم پورې د حسي نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي. اوس تاسو پیژنو چې حسي نیورونونه څه شي، خپل نیورون چې څه بحث کوي او کوم خاصیتونه لري. حسي نیورونونه چې دي هغه خپل د عصبي سیستم اساسي واحد دي. زموږ ستاسو درس د یو شپږمې صفحې څخه تر څلور شپږمې صفحې پورې دوام کوي. نیورون چې دی لکه څنګه چې مو وویل د عصبي سیستم تر ټولو مهم واحد دی. یعنی عصبي سیستم چې دی هغه خپله پر نیورون باندې ولاړ دی، او نیورون چې د عصبي سیستم د میلیونونو نیورونونو څخه ترکیب شوی دی، جوړ شوی دی. چې که چیرې یو نیورون خپل له منځه ولاړ شي، بیا وروسته بیرته منځته نه راځي. او نیورونونه چې دی هغوی خپل د شکل، اندازې، جسامت له مخې یو د بل څخه توپیر کوي. یعنې مختلف ډولونه د نیورونونه وجود لري چې د هغوی په جوړښت کې درې مهمې اساسي برخې دي، چې حجروي جسم دی، ډنډرایټونه دي، او د اکسون برخه ده. زه دغه برخې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دې کې کوم فعالیتونه سرته رسیږي. لومړی راځو حجروي جسم. حجروي جسم چې دی، یا سل بادي چې دی، هغه ته سوما هم ویل کیږي، او دې چې دی د نیورون مرکزي برخه ده، او د دې حجرې لپاره حیاتي فعالیتونه ترسره کوي. دا برخه د نیورون د ژوند لپاره اساسي رول لري، ځکه چې د حجرې لپاره اړین ارګانیلونه او جوړښتونه پکې کې شتون لري. د نیورون حجروي جسم چې دی هغه خپل په جوړښت کې دغه هستوي برخه ده چې په دې کې د حجرې کنټرول مرکز دی، چې د ډي این اې او جنټیکي موادو ذخیره پکې کې صورت نیسي. همدارنګه دوی چې دی د پروټین په جوړولو لپاره د آر این اې ترکیب ترسره کوي. بل د نیورون د حجروي جسم په برخه کې د سایتوپلازم برخه ده، چې دا چې د حجرې مایاتو برخه ده چې ټول ارګانیلونه په دې کې چې لري قرار لري، او د حجرې لپاره د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو ځای دی. بل برخه کې ارګانیلونه وایو چې په هغه کې مایتوکندریا، رایبوزوم، ګولجی اپراتوس یا هم ګولجی باډي، همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې په هغه کې رف اندوپلازمیک ریټیکولم او سموت دواړه راغلي دي، همدارنګه نیسل، ماده، غشا، دا ټول پکې قرار لري. مایتوکندریا چې د هغه د انرژي تولید لپاره چې نیورون ته د فعالیت ځواک برابروي هغه کې کارول کیږي. رایبوزومونه چې دي د پروټین تولید لپاره، همدارنګه ګولجی باډي چې دی هغه د پروټین او نور موادو بسته‌بندي او لیش تنظیم په غاړه لري. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د پروټین او لیپیدونو یا شحم په جوړښت کې مرسته کوي. چې رافي اندوپلازمیک ریټیکولم چې و هغه خپل په جوړښت کې رایبوزومونه درلوده چې د دوی سره پروټین کې چی کوي جوړولو کې کومک کوي، او سموت اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه د شحم په جوړولو کې مرسته کوي. ورپسې نیزل مادي دی، نیزل باډیز دی چې دا ځانګړي جوړښتونه په سایتوپلازم کې شتون لري او د پروټین ترکیب لپاره کارول کیږي. همدارنګه دوی چې دی د رف اندوپلازمیک ریټیکولم خپله یو اساسي برخه ده. ورپسې سل ممبرین دی چې د حجروي جسم شاوخوا نازک پوښ دی، او د حجرې جسم سره مرسته کوي چې سیګنالونه ترلاسه کړي او لیږ دي هم پکې کې صورت ونیسي. یعنې په حجروي جسم کې ډېرې اساسي دندې سرته رسیږي، لکه د حجرې د ژوند ساتل دی، حجروي ژوند ساتل دی، همدارنګه د سیګنال پروسس کول دي او د پیغام لیږدول دي. ورپسې د هغه بعد د دویمه برخه چې د ډنډرایټونه وایو، ډنډرایټونه چې دی هغه د ډنډرونا یوناني کلمې څخه اخیستل شوی دی، خپل د ونې په معنا څه دی. یعنې دوی جوړښت که چیرې موږ متوجه شو دوی شاخلو ته ورته جوړښت لري، او دوی چې د یو د مهمو برخو څخه ده چې د حجروي جسم څخه په غځېدلې څانګې وجود لري، په هغه شکل سره وجود لري. او ډنډرایټونه چې دی هغه اصلي وظیفه یې د نورو نیورونونو یا حسي حجرو څخه سیګنالونه ترلاسه کول او د هغوی حجروي جسم ته انتقالول دي. ډنډرایټونه چې دی هغه ډېرې اساسي ځانګړتیاوي، مثال دوی چې دی خپله شاخ لرونکي جوړښتونه دي چې ډنډرایټونه دغه کم څانګو ته ورته جوړښتونه په څېر ښکاري، او دغه جوړښت چې دی د نورو نیورونونو سره د اړیکې لپاره سطحه پراخوي. همدارنګه د دوی سیګنال ترلاسه کول، دوی چې دی د ډنډرایټونه نور نیورونونه د اکسون ټرمینلونو څخه سیګنالونه ترلاسه کوي، کوم چې دغه نیورو ترانسمیټر په بڼه وي، او دا سیګنالونه چې دی په عموم کې برېښنایي یا کیمیاوي بڼه لري. ورپسې ډنډرایټونه دي چې دغه سپاینونه چې دی د ډنډرایټ په سطح کې د کوچني سپاینز په ډول سره شتون لري چې د نورو نیورونونو سره اړیکه نیسي، او دغه سپاینونه چې دی د نیورونونو ترمنځ د اړیکې ځواک زیاتوي او زده کړه او حافظه په پروسس کې ډېر مرسته کوي. یعنی ډنډرایټونه چې دی ډېرې اساسي دندې لکه د سیګنال ترلاسه کول، د سیګنال پروسس کول، د نیورون ترمنځ اړیکه ټینګول ټوله په غاړه لري.
ورپسې اکزون وایو چې دا د نیورون اوږده او نری برخه ده چې د حجروي جسم څخه غځېدلې ده او د نیورون دندې بشپړه کوي. د اکزون وظیفه چې ده هغه دا ده چې نیورون له حجروي جسم څخه برېښنایي سیګنالونه نورو نیورونونو عضلو یا غدو ته انتقالوي. د اکسون ځانګړتیاوې کې د دې اوږدوالی دی چې دوی چې دی هر څومره چې اوږد اوسي هغو دی کولی چې په ښه ډول سره خپل فعالیت سرته ورسوي. همدارنګه یو اکسون چې دی هر مثال د یوه اکسون هر نیورون یوازې یو اکسون لري خو دغه اکسون چې دی شاخونه لري مثال خپل ځای کې شاخونه کېدلی سي چې ولري چې ورته اکسون ټرمینلونه ورته ویل کېږي. او بل چې دی د دوی د مایلین پوش دی دوی ځینې کوم اکسونونه چې دی د دوی دغه برخه چې ده د مایلین په نامه یو پوش په واسطه چې یو څه غوړینه ده د هغه په واسطه پوشل شوې ده چې د دوی د سیګنالونو په لېږدولو کې د دوی سره مرسته کوي تر څو دا سیګنالونه په ډېر چټکۍ سره انتقال شي. او همدارنګه دغه مایلین چې دی خپل په ځان کې ډېر دندې اساسي دندې سرته رسوي. او بل چې دی برېښنایي سیګنالونه وایي په اکسون کې اکسون چې دی د برېښنایي سیګنالونو د انتقال لپاره اساسي ځانګړې شوې برخه ده چې دغه سیګنالونه د نیورون په اوږدو کې حرکت کوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې اکسون چې دی ډېرې اساسي دندې سرته رسوي لکه د اکسون ټرمینلونه چې موږ وویل څه کمې دندې سرته رسوي همدا چې یعنې اکسون په پای کې څو شاخونه جوړوي چې د نورو نیورونونو د جنجایټونو یا هدف حجرو سره اړیکه نیسي. د اکسون اهمیت چې دی هغه په د نیورون په سیستم کې ډېر مهم دی. ورپسې راځو د نیورون ډولونه ته. نیورون چې دی هغه عمومي په درې ډوله ویشل شوی دی چې حسي نیورون، حرکي نیورون او منځنۍ یا نشنول نیورون دي. دا به کوم نیورونونه چې دی خپل ځان ته اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل سره اړیکه لري. چې حسي نیورونونه چې دی هغه ځانګړي نیورونونه دي چې د بدن له چاپېریال څخه معلومات راټولوي او هغه د مرکزي عصبي سیستم دماغ او د ملا تیر ته انتقالوي. چې مرکزي عصبي سیستم کې موږ ویلي او دماغ او ملا تیر شامل و هغه حسي نیورونونه دي چې شکایت پیغامونه و دغه برخو ته انتقالوي. چې حسي نیورونونه چې دي د بدن د حواسو لکه لید او ریدل لامس بوی او خوند لپاره اساسي رول لوبوي. هیڅ نیورونونه چې دی هغوی جوړښت کچیر موږ متوجه سو دی دغه نیورونونه معمولا اوږده اکسونونه لري چې د سیګنالونو انتقال اسانه کوي. همدارنګه د دوی دنجایټونه په پای کې د حسي ریسپټرونو سره نښلول شوي دي. او د حسي دغه کوم ریسپټرونه چې دي ځانګړي جوړښتونه دي چې د ځانګړو محرکاتو لکه رڼا، غږ، فشار یا تودوخې په وړاندې حساس دي چې یعنې د دوی په مقابل کې د دوی عکس العمل ښکاره کوي. حسي نیورونونه چې دي د ریسپټرونو له لارې محرکات احساسوي او دا کوم د دوی چې کوم محرک راځي د دوی د عکس العمل لامل کېږي هغه په دوی په واسطه احساسوي او د برېښنایي سیګنالونو په بڼه انتقالوي. ورپسې سیګنال انتقال دی په نیورون کې چې د دوی حسي نیورون برېښنایي سیګنالونه د افراد عصبي تارونو له لارې دماغ یا ملا تیر ته لېږدوي. یعنې د دې څخه موږ ته معلومیږي چې حسي نیورونونه دنده چې ده هغه د حواسو معلوماتو راټولول، د سیګنال لېږدول او د عکس العمل پیلول دي. چې حسي نیورونونه خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري لکه مثال د خبرې میخانیکي ریسپټرونه لري، د غلري ترموري ریسپټرونه لري چې د تودوخې لپاره استفاده ورڅ کېږي. هم ډېر نور ډولونه لکه فوټو ریسپټرونه دي چې دا به د رڼا لپاره حساسیت ښکاره کوي او کیموري ریسپټرونه چې د کیمیاوي موادو په مقابل کې حساسیت ښکاره کوي. ورپسې راځو حرکي نیورونونه. حرکي نیورونونه چې دي هغه هم د مرکزي عصبي سیستم د ماغ یا ملا تیر څخه د بدن مختلفو برخو ته سیګنالونه لېږدي. ګوري حسي نیورونونه چې وده حرکي نیورونونه برعکس ځانده سرته رسول چې دغه کوم نیورونونه چې دي د بدن د غړو عضلاتو او غدو سره اړیکه نیسي او د عصبي سیګنالونو په مرسته کې د هغوی فعالیت کنټرولوي. د حرکي نیورونونو ځانګړتیا کې د دوی جوړښت دی اوږد اکسون لري چې سیګنالونه د عضلاتو یا غدو تر هدف پورې چکی تر هدف تر حجرې پورې رسوي او د دوی حجروي جسم یا سل باډي چې ده هغه دغه جنجایټونه له لارې د نورو نیورونونو سیګنالونو ته چکی ترلاسه کوي. اړیکه چې د اکسون د عضلاتو یا غدو سره پای ته رسیږي او له هغوی سره دغه کوم ساینپټیک اړیکه چې د هغوی جوړوي، او د دې اړیکې له لارې نیورونونه د عضلاتو په حرکت کولو یا د غدو په تولید کې مرسته کوي. یعنې کوم غدا چې کوم مواد تولیدوي، هورمونونه تولیدوي، هغو کې دي چې کوي ډېره مرسته کوي. همدارنګه د دوی مایلین شیټ چې دی د اکسون د مایلین پوش هم لري چې سیګنالونه په چټکۍ سره ولېږدولی شي. دوی چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسي، مثال د سیګنال انتقال دي، د عضلاتو انقباض دي، همدارنګه غبرګون ورکول دي. ورپسې بل اخیرنی ډول چې دی هغه منځنی یا نښنولکي نیورون دی چې دا د نامه څخه معلومیږي چې د دې عصبي سیستم دننه حسي نیورونونه او حرکي نیورون ترمنځ اړیکه برابروي چې دغه نیورونونه په ځانګړي ډول د معلوماتو پروسس کولو او د سیګنالونو د لیږد تنظیم کول په غاړه لري. دوی چې دی خپل ځان ته هم خاص جوړښت لري او ډېر شاخلي لرونکي دي، او دوی چې دی د نیورون په مرکزي عصبي سیستم دماغ او ملاتیر کې موندل کېږي. حسي نیورونونه پیغام ملاتیر او دماغ ته رسي کله چې هلته تعبیر کړل سو. د دغو په واسطه دوی مثال د پیغام د حرکي نیورون سره نښلوي چې حرکي نیورون بیا عکس العمل یا غبرګون پکې ښکاره کوي. ورپسې راځو عصبي تنبیه. وایي که چیرې موږ یو وخت مثال یو عکس العمل زموږ بدن د تودوخې سره مخامخ شي، په دغه وخت کې حسي نیورونونه پیغام لېږدوي چې د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي، چې دغه د عصبي تنبیه په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو سایناپس. وایي سایناپس چې دی هغه فضا ده چې د کوم نیورونونه چې دی د دوی ترمنځ قرار لري. دلته دغه کیمیاوي ماده د پیغامونه چې دی کله چې انتقالیږي، د فضا چې خالیګا چې د دوی ترمنځ واقع ده، هغه د سایناپس په نامه یادیږي چې د دوی لپاره کار اسانه کوي تر څو د دوغو په واسطه د کوم پیغامونه چې دی هغه نور خواو ته نه مستقیم و هغه کوم هدف حجرې ته چې ده هغه ته ځان ورسوي. ورپسې د سایناپس وروسته یا د عصبي انګیزو لېږدونو وروسته موږ د هورمونونو او فعالیتونو همغږي وایي. هورمونونه چې دي هغه کیمیاوي مواد دي چې د اندوکراین سیستم د غدو په واسطه تسول کیږي. دا چې دي زموږ د بدن د کوم فعالیتونه چې دي دغه رقم کوم زموږ په بدن کې مختلف تغیرات چې دي د دغو هورمونونو په واسطه چې د اندوکراین غدو په واسطه تولیدیږي، د دې په واسطه رامنځته کیږي. یعنی دوی ډیر اساسي او مهم رول لري. کله چې دوی ورس دغه کم هورمون چې تولید شي، او غوی خپل اساسي د هدف حجره ته ځان رسي، یعنی نور خواته نزه. دوی چې دی ډیر اصلي اساسي دندې چې سره رسي، هغه یو خو د ودې انکشاف، سلوک او د نسل ډیرش یا د مسل تولید تنظیمول دي، همدارنګه د تولید مصرف او د انرژي زیرمه ترمنځ همغږي مسره وړل دي، او د بدن ټینګ ساتل، استوار ساتل. چې مثال په زموږ په داخل کې د بدن د مختلف مالګو او د اوبو اندازه چې کی ثابت ساتي، او بل اساسي دند چې د بدن څخه د بهر محرکون په مقابل کې عکس العمل سره ترسره لپاره د بدن مجبور کول دي. کله چې حسي نیورون ولېږد ولسي و عصبي سیستم ته، هلته دغه هورمون د غدات په واسطه حرکي نیورون په واسطه دغه هورمون چې کی تولیدیږي او خپل هدف حجره ته ځان رسي. په هر خلنې برخه کې درې پښتني رول لمرنې پښتنه د نیورون تعریف کړي او په څو ډول دي. دویمه پښتنه ده سایناپس ته ویل کیږي واضح کړي، او اخرنی پښتنه ده هورمونونه اصلي دنده کومه ده. ساس ټول ته توجه ښه نړۍ نړۍ منن.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 300 یواتیا یولس.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب خبرونه ته راغلی.
سلامونه سلامونه شیبر ته تاسو ته تخنیکان بارونه ته او ټول ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم.
شریخ صاحب محترم، تاسو طب لوسته په افغانستان کې ډېر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانو ته همیشه خپل تجربه خو بد تجربه ملګرو سره شریکم، او کله چې زه د طب په کوټه نه ځم چې د کابل د طب او ټي وي په هنتونه وکاله دوره دا غره چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې 15 کال وظیفه درلود، او دغه پسند کې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه وایو او بدبختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مونږ د لوګر د ولایت نه یو. اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشران وایي چې تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته ووځئ تر څو چې څنګه وکولای شئ چې سیاست په ډګر کې هم ولس ته خلکو ته خدمت وکولای شئ. نو بنا د دوستانو د تشویق له ادرسه او له برکته زه بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کار پر سیاست کې پات سلو خو غوالي تر خوالي په زیات سمو
فکر کوي چې هغه مو له ذهنه وتلی دي.
د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود. اگر چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې زه ډاکټر ومه یا د طب فاکولټا کې ومه دغه نه د فراغت نه وروسته خپل مسلک کې مې کار کوله دومره مطالعه مې نه درلود. دومره مطالعه مې زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې د مسلک مې وته مطالعه مې درلود سیاست په ډاګه کې بیا خاص په طب کې هم یو څه مطالعه مې مخکې درلود اوس هم درو خو متاسفانه لکه په خوا نه. او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې دوسته و زکړې و یا اندازي پورې کې دې سیمونه هرڅوې خو بیا هم بختانه وزم کله چې د خپل فراغت کله چې وسم يم خپل مطالعات ادامه ورکوم. زما تشویق او ټول زوراله ته دا چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکه لري کوم لري پات کې کو باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسل دې چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستانه بهر پور او پاک ژوند کوي نن سبا بیرته زرم غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعیت هم دغه سي ده. زه خپل وسیما ستونه در ځبي په حالت کې ده او دغه دې په سان کې آمادګي لرل لکه مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسلک دوباره کار وکم. او زه دا ایم مشوره او زوارانو ته کدو کدرونه ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو اسناد ولرئ تعلیم مو کړی وي نو بنا تاسو کې د مسلک لري هم پاتې شي بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسلک ته توجه او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې هغه خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې هر چې تکول شي سره خپل مسلک هر جامعه کې خلکو ته خدمت کول شي.
د دې مطالعې خبره تاسو وکړه لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې تپ تجربه ته هم ضرورت لري. یعنی د مطالعې لاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم له خپل مسلک څخه لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درلوده او خوګوالي او تریخوالي او تریخوالي دا چې ز خپل مسلک نه لري پاتې کوم ادب دې کې دا و چې باید عملی او نظری ډیر فرق لري. سید چې په نظری کې ما مطالعه کړی وي خو په عمل د عمل عمل ترکه دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاونو کې خپل عملی وظیفه یې د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډیر منفی تاثیر لري. دا هغه ناخوالې دي چې مونږ احساسو چې چیرې مونږ خپل مسلک نه لري سوي نو بنا مونږ کولای شو چې خپل مسلک مو ډیر رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نو پاتې او مونږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولست خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط کې چې سخت خلک ولست ضرورت لري د تمواغول لپاره خدمت کړی وای.
سریخي صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې ته بولولې او کنه تپ ته مو ورتک یو تصادف.
جناب شیبر صاحب واقعا البته از هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو البته مو امور البته مونږ الله الله تعالی دې مونږ والد صاحب ټول شهدا او بخي نو زه چې ډیر وړی کوم درې کارانو مخ پر لاس ور کړای نو یم امور زخت علاقه مندي ته لوچ زبای ډاکټر سم نو دا په مشوره باندې بیا نه ته انتخاب ک نو بیا ورسته ورسره خوشاله مم او د دې څنګه وزده پر دې خوشاله يم چې کله چې مور مې وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخی کی زیات مشکل زیاله و ما مور من کله چ اکثر ما سره وی ام در لپاره چې زک کوله سم چې دا تر اندازې پوری دغه مشکل ته زرس دی کوم البته صحیح بخش کې مبینا دغه یو خ ځانته یو احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا امور چې کوم مشوره راکړو دغه مشوره بیا په ځای
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوسته
جناب شیبر صاحب کړه چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې الله سوار کړ متاسفانه نظر ټول نه کله څنګه چې نور افغانان ویجاړ سو خپل ځان الله سوار کړ هغه وخت زه تیر کړم چې پلار الله سوار کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالته مو دولسم صنف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا غلی سره زفارق سوم په دیار لاساتیاوم کال کې البته په دیار لاساتیاوم کال کې چې زفارق سوم دا غوسته بیا کانکور ته میګه هغه امکان ورکه نو هغه وخت کې دیار لاساتیاوم کې بیا کانکور بیا دلته تب تزه کامیاب سوم دا نو روسه په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارق سوم البته تب په خپل ته وو کال وی بیا دا نو روسه بیا پنځه کال په شفاره کور کې په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات ستونزې مشکلات یې کړي زخت ډیر
څه مشکلات وبخښه یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي
bale زخت به یو خدای و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نیوي هغه درجه یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړي یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو ایس زخت ډیر سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یمون مشرورو لاسکران وو یعنی مون ترهم ماباګان کورو دانه او یمون سره زخت ډیر همکاري درلود بیا اقتصادي مشکلات زخت ډیر مون درلو فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا د دې په څنګه چې کله مون تعلیم کوله مکتب مون لوصله بیا د مکتب لوصله په څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چې البته ژوند وکړو په مهاجر مو غربت کې مهاجرت یو د ماشومان چې د مکتب پسنګ به خامخا یو بل کار کوله یا یو کله مهمان به تاسو وي چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه پیخي خو یې مور د کور ودانی او د نور پرګانو باندې سره نو یې مون مشهور او نور دوستان نو بینان مون پرینو خو چې مکتب پرې دوه خو همدا و چې د مکتب څنګه بیا مده بل له وخت قالین بافي کوله ز په خپل ما ورته مې مو خوینې مې امغه او چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص ام طالب کولا اول خپل اقتصادي مشکل به محل اوله
او بخشي قالین بافي موله چا ستکړه
قالین بافي البته افغانان او طبعا کارخانی وي شرکتونه او اکثر افغانان خلک خپل کورونه کې به قالین عبدل پاره کې بس شاګردان به نیول درې میاشتو کې دوه میاشتې کې به قالین زکوونه البته هغه موږ هم سره غوڼه موږ کې کوو چې وګورئ سره ما دا قالین بافي زده کړې البته چې ما مکتب هم صرفای هم یم دا مکتب هم صرفای هم د دې په څنګ کې وي به قالین نه مکه شروع کړي وو نو هغه سره ما شاګردې وکړه په دوه درې میاشتې کې قالین بافي زده کړې بیا دا په څنګ کې ما قالین بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې دوران ته یو ښه شاره دا ولرم زه کله چې په نه هم سن کې هم کله چې قالین بافي می کوله دا په څنګ کې به ما یعنی نه هم سن کې مکتب کې به زوم زه شم شو کې ما وبیا هم اټک پلاټک چورته وای دا ډېر لری زاید هغه زاید ته بس په خپل اتلم قالین تار به میراول ام ځان ته نور خلکو بل اخر اوري کې تجارت به شروع کړه یعنی تار به د خلکو نه راوړل د نور غټ تجارت نه یعنی ځان ته میراول تقریبا 1.5 خلکو نور ته میورکول او وی ته به چکل ورکول او څه کمیشن اگر ته پاتې کیده او د دې په څنګه ما خپل مبدل خور او خورونه خوینه ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا اضافه مدې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د تر درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیده سړې ولري او لږ زره باید متحرک وو او هیڅ کله باید مایوس ونه وو څومره چې انسان باندې څومره مشکلات راځي هغه پاتات کې هغه لکه څنګه چې اور ته څومره اوس په دې څومره وګور کې فولات لري جوړيږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي په دې وروته دا مشوره وکړم زه یو مثال یم دومره مشکلات موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کې دې ډېر کم خلک به تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب په دوران کې امام کې چتا ست اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدي او کولای شو نه یو ځل پر ټول ورونم دغه سي پاین دغه سي یعنی موږ په کور کې کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتره ټول ته داد بیا خاص په افغانستان په دې اساس شریعت کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکړو خويندي کورني او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو. زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب، ذکر چې د کابل په تپ کې مو دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی، ولرم په تپ کې هم ام ماصل ته به ما ساختماني شرکت ما ورورو چې زه خپل امر سره مصروف هم، یعنی وړي کې تجارت په پانتون کې هم درلود.
لیکن صدیقی صاحب او بخشه دلته څو د ساختماني شرکت ته وګورو، تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی، تاسو حتی هغه خپل تجارت هم بدل کړی دی. یعنی عجیبه ده، په کابل کې خو که تاسو تجارت کولی، بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي؟
جناب شیبر صاحب، دا بیخي در سره زه موافق یم. خو کله چې په افغانستان کې، چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت کړی ولایت ورکی، نو کله چې امریکایان راغی افغانستان کې، نو دلته زیات امکانات او توجه زخت ساختماني کاروبار ته، نو بنا هلته تلک فرصتونه زخت ډیر و نظر قالینو ته. بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده هغوی به اخیسته. کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت و امیدواری او اقتصادی خلکو مشکلات زخت ډیر خو، نو بنا اکثرا افغانان چې خارج کې اوسېده هغوی په خپله افغانستان ته راغی. یعنی د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو، او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نورو مسلکونو ته توجه وکړه. نو پاغ اساس باندې مونږ د تاسو اولویت ورکړل. اگر چې تاسو راځه موافق هم، ما داسې نظر درلود، خو داسې مارکیټ ښه مارکیټ نه درلود. نو یو دا بل لغه کله چې دا کار تا کوله، پاغ وخت په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نورو اقتصادي مسایلو کې مصروف وو، او قالین ته خاص توجه نه درلود. وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبانو په وخت کې کله مونږ پاکستان کې اوسېدو، مهاجرو، ذکر چې طالبان راغله لغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم. یعنی ما خو پیاده چې شپږم سن کې زوم، په ماغه دوران کې تر دولسم سن په پوری موږ دغه قارین کار کوله. یعنی ډیر سخت ژوند و.
صدیقی صاحب، کچرته د مشان جرګې دورې تر شو، له خپل تجربې را ته وایست، یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي، په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوړی پکې او کنه په مشان جرګې کې ستونزې ډېرې وي؟
جناب شیبر صاحب، کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف تر لاسه کړي، انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي، سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي، هم ځان ته، خپل اطرافیانو ته. نو بینان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې خلاوي موجود وي، هغه باید دوباره تکرار نشي. او د دې په څنګ کې وځ د خوان اوس هم د خلکو ډېری خبري او کچېره دوباره فرصت آمد سه د وطن په خدمت کې چهار چې ته اوس یو څنګه وکولې سو چې هغه مشکلات، هغه ناخوارې چې هغه خندونه چې موجود وو، هغه دوباره تکرار نشي او دوباره خلکو الله پسې زمينه ده خدمت مساعد
سی. صدیقی صاحب، تاسو یو مهمه مسئله یاد کړه، یعنی تاسو هیڅ چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته ماضی ته وګوري، هغه تیر وطن ته د انسان توجه زیات شي. فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده؟
جناب شیبر صاحب، تاسو خبر سره بیخي موافق یم. خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته او خپل ولس ته دا وایم چې تاسو هر اقل چې کله انتخاب کوئ یو تعلیم یافته، اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم، په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مره مونږ ولس مري، اکثرا یونی، البته یونی مشران چې دوی وای اکثرا هتا د مکتب نه دوی نه دی فارغ، پانتون خو لا په ځای پرېږده، ته پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ، هتا دوی د مکتبونه هم دوی نه فارغ. نو بینان دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي، خو بیا هم چې هغوی راستي هغه د لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لري سي او تعلیم یافته اوسي، هغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حداقل دغه امام مثبت او امام منفي ټکي وزه خپل وس لګیا هم خپل یو کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفي ټکي ځلې کې مخه. متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي، نو هغه زه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جیبو ته متوجه. زه چې څومره معلومات ترم، بدبختانه یمون یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیژنې، موتاز ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې کوم باندې تجارت کړي خپل د شخصي جیبونو لپاره، کله چې موقف وکړو خپل هغه فامیل او شاوخوالی به که وسیده و غوی سر به حمایت امکاری به کولا نو بینان زیخ ما ولست گوخته ایما گوخته نده خپل ولست به خواست ده کدومون نمداده چه ایما مشوره دوستان و ده تاسو داده چه باید دسی خیر تعلیم یافته او با احساس زیم زنده انتخاب که تاسو خپل ده کور زیم یاست مشری یاست بینان ده کور مشری چه سوکی که ای اغا باید بطول مانا بنده حاکم موسی دیگه پسند که تاسو هم دغه سفر رو کله تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چه ده طول ټیکټ ته متوجه اوسئ چه ده سړی چه څومره تعلیم لري او وطن ته څومره هغه خوب احساس خوب الوطنی لري احساس د وطن دوستی لري او که چیرې هغه خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم مور په فکر روانې زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به هغه کوم رهبر نه چې ته پسې منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستی به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو چې څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پوهېږې چې مشکل لري تور پسې ولی منډه کې خو دغه چې شاوخوا یې اخلاص کې یعنې په ده مانا چې خالي کې نو هغه د مشري له منځه ځي هغه چې د مشري له منځه ولاړې ته کولی شې چې او ښه مشه ځان ته انتخاب کړې یعنې ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په سنګ کې به ودرېږو زنده باد مرد آباد ونه وایو داسې یو شخصیت باندې په سنګ کې ودرېږو چې حداقل هغه یو ام تعلیم یافته واوسي عالم واوسي او د دې په سنګ کې وطن لپاره خدمت وکولی شي.
مننه صدیقي صاحب، که چېرته مشانو جرګې وخت بیرته ستانه شو دسی جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي؟
جناب شیبر صاحب، بله جالبه خاطره خو موږ زخت ډیر لرو، یعنی جالبه خو خاطره می داد چې کله چې د لوګر په همدون جوړیده، یعنی په دې کې موږ دا سي عزیزان یو موږ دوستو چې به ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژنې ما ته راغی راته وویل چې دغه د کابل د لوګر په همدون چې ده دغه باید مرکز کې جوړ نه سي، یعنی یو بل ځای ده چې د لوګر نه بیخي یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچا ته نږدې غوښته چې باید هغه ځای ته باید انتقال سي چې هلته نامنی مو تخته مو نو ما ته راغی وایي درې سوه جرب مځکه درکوو راځه چې موتا سل جرب دما دوه سوه جرب ته دغه پوهنتون باید هغه ځای ته انتقال کړو نو دا خبره ما ورسره ونه منله تر اخره پورې بلاخره ما وکولی شو چې د لوګر پوهنتون ډبره په پل عالم کې کېده ما ورته وویل چې زه دته پوهنتون زه فارغ یم زه پوهېږم چې پوهنتون چېرته جوړېږي باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یې ما ډېرې ښه او ښه خاطره ده چې زه
ولې وبخښې تاسو څه فکر کوئ دا هماغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدین؟
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پوهنتون جوړېده درې سوه جره مځکه خلک دا مځکه د پوهنتون مځکه خلک غاصب کړی وو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړی وو چې دغه مځکه د پوهنتون چې ده درې سوه جره به مونږ تاته هم درکوو صدیقي ته هم دوه سوه جره به یې ته صدیقي سل جره به یې ته راځه د پوهنتون یې هلته ویس اشنپور ته هلته هغه ځای ته ویسو ښه نو بلاخره یو غوښته چې هغه ځای ته دلته پوهنتون ویسي هلته هم غوښته چې یو ښه مځکه هلته د خلکو نه د مځکې شا پوهنتون چې کله تطبیقي کړي دغه شاوخوا مځکې قیمت جګېږي التم دا غوخته چې دا مزکه التم خپل تجارت وکي او مرکز کې هم یو سل جره مزکه ترلاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورتوبې چې زبډیر بیغیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په قدمونو وړ نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم په وځ زور باندې د والد ته ویل چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم پیډو انځ سو جره مزکه بلا خرام دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښونه کوله چې دی وخت با سمره چې کوښښو کې دا اندازه سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون ته انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امیر مخ ته مزه کې غاصب کړي بیا هم مو کولای شي د دوی د غاصب مخنیوي وکړو دا مال لپاره ډیر غاصب تاریخ دا غاصب افتخار ده اکثرا د لوګر ولسم ځوانان په دې پیګه چې په دې کې ما سمره زحمت ویسته او زه چې دغه هغوی چې څومره تعلیم کوي درس وایي زه په ده باندې ویاړم چې دا شکر ده چې ما داسې یو معامله اندازه کړی خلک اوس موقف کې هم نه یو وطن کې هم نه یو چې حداقل داسې یو تریخ تاریخ به ما ځان ته نه ځان ته نه اولاد ته مې نه ده پرېښی او زه په ده باندې ویاړم دا لپاره ما دا یې ما لپاره ډېر غټ افتخار ده.
صدیقي صاحب، ستاسو پخواني ژوند ته بیرته ستون شم، د مرکې په ترڅ کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو همصنفي هم در سره و، هغه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دی.
او هغه موږ هم صرف چې کله ز په کابل کې و ما قصدی مو ما اکثر نه ما کوړه برات له هغه سي اډيوالي او روري په هغه نظر الحمدلله لکه چې د مکتب دوره کې هغه ټوک هم سره درلو تسیب هم سره درلو په هغه مینه بم
افغانان لهم سنفیانونه بیل شوی دی لخپل خپلوانونه بیل شوی دی څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینونه بیل شوی دی کنه بیا سره حتی لایو بل نه خبر هم ندی ستاسو هم د دوستان شته چې ترې خبر نه یاست او نه پوهیږي چیرته دی او نشته دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې موقف کې وم اکثر نه په پانتون د فاکولټي هم سنفیان نه به ما پوښتنه کوله کله به موږ وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفیان نه وخته یعنی ما زیات کوه اته هم سنفیان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی ز تاسو رام کې چیرې ملګری ما خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوي خبر کې کوم مشکل زی د خپل د توان په واسه یما د مکتب یا د وړکې تو ما شوم تو باندې والا نه مکتب هم سنت مکتب یا د مکتب وی ته باید رسیدګی کولای سم خو داغه نه لوسه کړی چې د افغانستان وټونو په دیوټونو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کېږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د د د کومک توقع رمانه کې زه په دې ډیر ستل لپاره زوړې کوم زخت ډیر چې زه په دې حالت کې هم چاته زخت خپل مشکل نشم علاوه نو په دې ډیر خپه کېږم کای کای زما په واسه کې تاوان او سم مشکل وای هم کا ما په واسه کې سوای چې بیا ما دې خلکو سره غدوسان چې ما سره ماته ما دوستان دي کې زی پیزنه مو کې نه پیزنه باید وګ سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړ جناب شیبر سره زخت ډیر زوړې کوم زخت ډیر او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیتي ځواکونه په خواته وي چې اقتصادي راکښونه چې ماته لګي د غوي غربت او مریضان چې غوي لري کورنۍ مشکلات لري یعنی ته په ور خدای کاچا کله کله ما او خې دغه سر رواني او د سګور ما زور ته امپاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره در چې خپل مشکل لري زه خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مثلا د سیګاره مسجد راته کې جوړې ترې کوي په دې باندې زړه ډیر زوړې ګمار زخت ډیر زوړ
سریخي سب د مرکه او د خبرو په پای کې کچرته لتاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لتب نه فارغ شوی یاست او امغه حالت فکر کوي چې د سیاسي لار مو سمه و چې انتخاب کړي مو په روان شوی او کنه تپته مو ادم اور کړی وای
جناب شیبر صاحب یری وز خپل اکثرا ملګرو سره ډیر خصه والته اشاره د وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چې کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولې سوچې خپل ولسته پر دې مشکلاتو کې چې وسه لري باید ډیر قوي کوو سره به حکومت کوله او وی ته به رسیدګي کوله نو که چیرې زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما به ترجیح پر کول چې خپل مسله کې به کار کول دا مالا ولې در پر چې په افغانستان کې سیاست چې دا ثبات هم نه لري او د دې په څنګ کې چې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان تلسي کوي چې واقعا غیتا زړه هغه تا مفکوره ایتا زړه چې او ایتا ول چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت دا کله چې غواړي چې عملی کې یا به ته ترکیږي او یا د دې په څنګ کې تاله پرې به مشکل جوړيږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې غوي د ټوپک پر زور باندې او د دې په څنګ کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسي دي چې هغه کار مونږ نشو کوي نو زه زیات به ما ترجیح ورکول چې خپل مسلک کې چیرې زپاتې وای ما به خپل ولسته ډیر کار کړا وای خو یو دومره یو احساس فقط د پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پانت د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دا متاسفانه چې دا به مرکز کې نه جوړې ده او هغه ځای کې جوړې ده چې آلته د لوګر د خلکو لپاره ډیر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر نه لپاره
اولته کچرته امنیت نه وي په هغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وي
هغه وخت کې نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل سره وای وای او دې په څنګه دا پروژه د پانتول نه تطبیق کړي د لپاره چې هغه ساحه ډېر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هم کې دې سیمه هغه ووري هغه ته زه دا وایم کې وو دا شکر وباسه کې چیرې اوس تر خپل احساس د مسؤلیت کې کې زه ډېر کوم
صدیق صاحب ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه سره واخیسته
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډېر مننه خیر اوسه
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com
azadiradio 24 ساعته